درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شبی د ازادي رادیو اوریدونکو اس چې هر سهار په 2 بجې پیلي شو د ماشوم تر 2 بجو دوام کوي نن یک شنبه د 1403 نیویل مریس کال د هوتیا کب ولسم او د 2015 میلادي کال د مارچ 8 د چې د شزو نړیواله ورځ ده په دې مناسبت په دې خبري مجله کې د افغان شزو وضعیت ته اشاره کوو خو لمړی د دې سات خبرونه واوري د افغانستان او نیوزیلند کرکټ ټیمونو ترمنځ په ای گروپ کې د کرکټ مسابقه روانه ده راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې یو بل لرغونی سیمه هاترا ویجاړه کړې ده په عراق کې د کورد ځواکونو لخوا په غیر قصدي ډزو کې یو کانادایي سرتیری مړ او بل ټپي شوی دی د خبرونو تفصیل د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم نن کوربه هیواد نیوزیلند ته 180 منډې هدف وټاکه په چې افغانستان وګټل او غوره وګڼل چې لومړی بیټنګ په خپله وکړي د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې نجیب الله زادران وکړي د په 65 توپونو 65 منډې وکړي سمیع الله شینواری بیا په 110 توپونو 45 منډې وکړي دغه راز نوروز منګل په 85 توپونو 22 او حمید حسن په یویش توپونو 14 منډې کړي خو د افغان ټیم او اوپنران یا لومړي دوه لوبغاړي جاوید احمدی او عثمان غنی ډیر ژر وسوسېدل د نیوزیلند باولر دی جی وی توري څلور او ټی ای ایبلوت درې افغان لوبغاړي وسوسول د افغانستان او نیوزیلند مسابقه روانه ده دا شیبه نیوزیلند بیټنګ کوي نن په ای گروپ کې بل مسابقه د استرالیا او سریلانکا ترمنځ ده د واوري د اوریدو له کبله د افغانستان د مرکزی ولایت بامیان لاري د ترافیکو پر مخ بندې شوې دي د بامیان امنیه قمندان مل پاسوال خدایار قدسی ازادي رادیو ته ویل د قونقاق شاتو او خارقل کوتلونه چې د بامیان مرکز له پنجاب او ورس ولسوالیو هم له دایکونډي ولایت سره نښلوي له تیر ورځې راهیسې بندې دي چارواکو تر اوسه د انساني تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو وایي پر ځینو نورو لارو هم د سړک د خرابوالي او د احتمالي خطر د مخنیوي له کبله موټرو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تګ راتګ وکړي د هلمند د جیشول سوالې په مربوطاتو کې پولیسو یو موټر چاودیدون کې بواد چې د دې چې د دوی په وینا له پاکستان افغانستان ته انتقالېدل نیولې دي د شپږسوا څلورم سرحدي ځون قمندان جنرال سلطان محمود محمود ازادي رادیو ته ویل چې دغه مواد د بهرامچه په سیمه کې تر یو ساعت جګړه وروسته نیول شوې دي جنرال محمود وایي د هغه مواد چې د ماینونو په جوړولو کې کارول کیږي
ډیورنګ د فرضي کرښې نه خواڅه راتلل په دې موټر کې 250 پارساله بارود دي تقریبا 700 دانې پټاکې دي یو سلو اتیا دانه ریموټ کنټرولونه دي ترور بندل ثانیه سوز لاین دی چې هغه د مینو د پاره په کاریږي یعنی تقریبا دغه موادو ته 700 دانې مینونه جوړېدل
د چارواکو په وینا په دې موټر کې څو جلده د ماینونو د جوړېدو لارښود کتابونه هم موندل شوي دي په لغمان کې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال څلور تنه وسلوال مخالفان له وسلو سره یو ځای نیول شوي دي د لغمان ولایت ویندوی سرحدي ځواک وویل دغه کسان په یو کور کې پټ شوي وو او له کومې نښې پرته نیول شوي دي
د لغمان د امنیه قمندانۍ د پولیسو ځانګړې قطې په خاصو عملیاتو کې چنن د څلور بجو په شاوخوا کې تر سره شول البته د مهتلام الینګار ترمنځ د غزیدلې لوی لارې په اوږدو کې د بیبي اجرې په سیمه کې څلور تنه وسلوال مخالفین د څلور میله کلاشینکوفونو سره یو ځای نیولې دي
ځواک وایي له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات پیل شوي خو د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي د نایجیریا په شمال کې د څلورو موټر بم چاودنو په نتیجه کې لشتل لږه 45 تنه وشل شوی او یو سلو نه دیرش تنه نور تپیان شوی دی. دا بریدونه دا چلور ساعتونو پا اوجدو که یو پا بل پسی دا میدوغوری شار پا بلابیلو سیمی که شوی دی. پولیس وای تر طولو خوناری پیش هغا زان وجون که حمله وچه یه وکس لزان سرا چاو دیدون که مواد پا یو دری تایر تکسی که دا کبانو یو مارکیت نجدی وچول او اتلس کسان پا که و وجل شول. بل چاو دن یو سات روست مارکیت نجدی پا یو پوسی دفتر که وشو. راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې یوه بله لرغونې سیمه هاترا ویجاړه کړې ده. دا د عراق پر کلتوري میراثونو د بریدونو تر ټولو نوې پیښه ده. په عراق کې د کور ځواکونو لخوا په غیر قصدي ډزو کې یو کاناډایي سرتېری مړ او بل ټپي شوی دی. د کاناډا دفاع وزارت پرون ویل په دې پیښه کې د عراق کور ځواکونو په تصادفي ډول د کاناډا د ځانګړو عملیاتو پر ځواکونو ډزې کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې د څو د ایران د اتمی پروګرام په اړه د اروپایي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړی. دا سفر داسې مهال کېږي چې فرانسه اندېښنه لري چې په دې اړه تړون به یوازې کافي نه وي. ښاغلی کیری په پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لورنت فابیوس سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل: دا وی موږ لا هم په همغه ځای کې یو. که موږ دا فکر نه وای کړی چې لا د پرمختګ لپاره نور وخت هم شته، لکه څنګه چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورنت وویل، شاید موږ به له وړاندې یو تړون کړی و. کری د اونۍ په سر کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په سویس کې وکتل.
السلام علیکم. د هیواد د څو سترو شرنو د هوا حالات ته په کتو سره د بدخشان هوا به ډیر سړه وي، چې د تودوخې لوړ درجه یې څلور ټیټه منفي نولس، اسمان به اوریځ وي. په کابل کې به اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړ درجه درې ټیټه منفي اووه. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه څوارلس ټیټه منفي دوه. په غزنی کې اسمان اوریځ دی، د تودوخې لوړ درجه صفر ټیټه منفي یوولس. په هرات کې اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه دیارلس ټیټه دوه. په جلال آباد کې هوا بارانی ده، د تودوخې لوړ درجه دیارلس ټیټه پنځه. په مزار شریف کې اسمان اوریځ دی، د تودوخې لوړ درجه پنځلس ټیټه دوه. په ګردیز کې اسمان اوریځ دی، د تودوخې لوړ درجه یو ټیټه منفي لس. او په بامیان کې به هم اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړ درجه لس ټیټه منفي اوولس.
و بچه او و دقیقی دی تاسیز مشغل آزادی رادیو آوری. در آزادی رادیو پا دی خبری مجله که پرده سر بیره چه در افغانستان و نیوزیلند کرکت در مسابقه حال شیبه پا شیبه درکه و در موضوعات آوریده شید. لومړی په کابل کې د سفیانو پر یو مذهبي مرکز د پرونی برید جزئیات در اورو. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان ښځو پر وضعیت د ښځو د چارو له یوې فعالې سره خبرې کوو.
د ښځو د پښتون کې اقتصادي بدلون دی، بلې سیاسي بدلون دی، بلې ټولنیز بدلون دی.
دا هم اوري چې د افغانستان د کسبګرو ټولنه د مالیه د وزارت له لوري وضع شوي مالیه زیاته بولي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي افغان کارګرو ته حرفي زده ور زده کوي. په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو او ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. په دې مسابقه کې افغانستان نیوزیلند ته یو سلو و اتیا منډې هدف ټاکلی دی. اوس نیوزیلند لوبه کوي او ښه لوبه یې پیل کړې ده. نیوزیلند په څلورم اوور کې پنځه دېرش منډې کړې دي، حال دا چې هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی. وسلوالو برید کوونکو پرون په کابل کې پر یوې خانقاه په برید سره یو شمېر عبادت کوونکي ووژل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا پیښه د کابل د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې شوې ده. دا پیښه داسې مهال شوې چې په دې وروستیو کې له وسلوالو مخالفانو سره د حکومت د سولې د خبرو په اړه بحثونه تاوده دي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په کابل کې پر یوې خانقاه د بریټ په نتیجه کې شپږ تنه وژل سو او پنځه نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت لخوا په یوې لمه کې راغلي چې بریټ کونکو پرون شنبه په یو داسې وسلې چې خفقونې درلود د بهادر اغا په خانقاه کې دننه پر عبادت کونکو ډزې وکړې. دغه خانقاه د کابل د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د کمپنۍ په سیمه کې موقعیت لري. په اعلامیه کې راغلي چې پولیسو عملیات پیل کړي او د دې پیښې په تړاو پنځه مشکوک کسان د پنځمې امنیتي حوزې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دغه بریټ داسې مهال کېږي چې د افغانستان ولسمشر پرون ویلي وو چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره به د هرې مشروع قوې کار واخلي. ولسمشر غنی دغه خبره د ملي شورا د پنځم کاري کال په افتتاحیه وینا کې وکړه.
یک بار دیگر با قاطعیت تکرار میکنم، زندگی هر هموطن ما برای ما ارزش حیات
دی. وی یو ځل بیا په زغرده ټینګار کوم چې د هر وګړي ژوند زموږ لپاره حیاتي ارزښت لري او د هر بې ګناه افغان د ژوند د خوندیتوب لپاره د هیڅ مشروع قوې له کارولو ډډه نه کوو.
مشروع قوه خودداری نه خواهیم کړ.
ولسمشر غنی دغه راز ویلي چې په افغانستان کې سوله د جګړې او د بیګونه خلکو د وینې تویدنې له لارې نه سرتلی، بلکې د تفاهم او خبرو له لارې ممکن ده. هغه زیاته کړه دغه خبرې باید ډیر ژر پیل سي، کنه نو مسؤلیت به د هغو کسانو په غاړه وي چې د ولسمشر غنی په خبره د افغانستان د خلکو بې شمېره قربانیو او رنځونو ته ارزښت نه ورکوي.
خبری مجله اوري.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. د ورځ په ټوله نړۍ کې د شزو پر ضد د زور زیاتی او تبعیض د مخنیوي د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د مارچ اتمه د شزو د پیوستون د ورځې په نوم هم بیا دیږي او د هغو کسانو چې په دې ورځې ډیره قرباني ورکړي او د شزو د حالت د بدلولو او شکولو لپاره زیار استلې درنښت کیږي. په افغانستان کې هم هر کال په همدې مناسبت د شزو د پرمختګ په اړه ژمنې شوې دي. یو شمیر افغان میرمنې وایي د ښځو د ښه پرمختګ لپاره باید یوازې د دولت ژمنو او اقداماتو ته سترګې په لار ونه وسی، بلکې د دوی په خبره په خپل ښځې هم کولای شي د دولت ترڅنګ شګامونه واخلي. فریبا ظاهر د ښځو د چارو له یوې فعالې تاجور کاکړ سره په دې موضوع مرکه کړې ده.
تاسو څه فکر کوئ کوم اساسي بدلونونه ته افغان میرمنې ډېر اړتیا لري او چې باید هغه ته لومړیتوب ورکړل شي؟
از ما پاتی ده البته بدلون سو دول دی. یو یقه دی چی در شبو در پجوند که اقتصادی بدلون دی، بله سیاسی بدلون دی، بله امتولنیز بدلون دی. چی تا سیاسی بدلون که البته شیزی هم در اصی چی نارنه تعلیم کری دی، تحصیلی کری دی، شیزی پا قانون اساسی که مویزی چی 50% حق لدی، وست باید اغا خبودی گرد عملی سی. ولی 60% مدار حق سوگ دی، اغه چې وایي اغه چې وادي ورکی به سره وفا وکړي. شي چې کولای شي شتفیران شي، شو وزیران شي، شو والیان شي او دغه چې د افغانستان د سولې په جرګه کې، ولی چې په افغانستان په خپل تاریخ لري په جرګو کې البته شي زو ډیر رول په خوا هم لوبولې دي چې ډیر سخت شرایط دي.
په اوسنۍ شرایطو کې دغه څرګندونه څومره عمل کېدای شي، یعنی امکانات څنګه ورته برابر دي؟
یو خو داسې خبره ده چې دولت خو مشتغلي شرایط آماده کړی دی، نه بل خبره ده چې ښځه باید په خپل شرایط ځان ته آماده کړي. ولی هغه شیزي چې وپوهېږي چې خپل په افغانستان په کلچر باندې پوهېږي، د خپل محیط یې پېژندلې، خپل خلک یې پېژندلي، هغه کار کولی شي. هغې ما ته دولت ته حق راکوي چې وسه دلته کار وکړه. نور خو داسې نه شم کولی چې زه دولت ته ووایم چې بس ما ته سړی کوه ورکړه، پیرهدار راته ودروه چې زه هلته کار کوم. نور هغه ستونزي باید ښځه د خپل ځان څخه باید هغه ولدي، د لیاقت ولدي چې خپل ستونزي باید هلته په هغه محیطي ستونزي د پخپله حل کړي.
آیا په کلیو بانډو کې تاسو اوس زمینه مساعده وینئ چې هلته کوم اساسي بدلونونه چې تاسو غواړئ هلته باید راسي؟
هو بالکل مساعده ده. که مساعده نه ده پخپله زموږ خلک یې موږ مساعده کوي، او په شرط د دې چې پخپله هغه شي دي چې هغه د توم چې دغه چې دي ولایت کې کار کوي، دا هغه خلکو په دخواست دا هغه خلکو ته رسم رواج باندې توی هغه مطابق باندې باید قدم واخلي.
د شزو د چارو فعال محترمه تاجور کاکړ و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده. لکه څنګه چې مخکې وویل د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د ازادي رادیو خبریال صفی الله ستانکزی د ټلیفون لاري را سره ده. ستانکزی صاحب، تاسو ته وضعیت څنګه ښکاری؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل نن د افغانستان او نیوزیلند ناپیر استودیوم کې البته کوربه خپل نیوزیلند او خپل کوربه تو ډیره ښه استفاده وکړه. افغانستان پرې نه خود چړي منډي کوي خو بیا هم افغانستان دریم ټیم چې د نیوزیلند په وړاندې په 15 لوبو کې تر ټولو جګ ټارګټ ورک یو سلو اتیا منډي دویم لوی ټارګټ د نیوزیلند په وړاندې په دې لوبو کې نیوزیلند د دې مخکې نور ټیمونه ټول تر یو نیم سلو په کمو منډو باندې سوځېولي دي. افغان لوبغاړو اوږده پارتنرشپونه درلودل په دغه لوبه کې. البته د سمیع الله شینواري او نجیب زدران ملګرتیا د یادولو وړ ده. همداراز په اخر کې حمید حسن هم ښه لوبه وکړه. دې ته په کتو چې هغوی له شپېتو منډو نه په کم شپږ لوبغاړي سوځولي او بیا هم دوی وتوانېدل چې یو سلو اوه اتیا منډې ټارګټ ورکړي. اوس وخت چې نیوزیلند بېرته بیټنګ کوي البته درې څلوېښت منډې کړي دي په یوازې په پنځه نیمو اورونو کې. نو نیوزیلند په ټولو ټیمونو باندې په پنځو شپږو اورونو کې البته هغه سرکل چې وي په هغې کې ډېرې منډې کړي وي. آسټرالیا باندې هم په همدغه اورو کې ډېرې منډې جوړې کړې وي. نو له دې وروسته وکتل شي که
ډېره مننه ستانه سلامت اوسئ کور ودان. د لنډو خبرونو وخت را ورسید. بیا به هم د خپرونې په لړ کې قدرمنو اوریدونکو ته د دې مسابقې حال ووایو. د وابری د اوریدو له کبله د افغانستان د مرکزی ولایت بامیان لارې د ترافیکو پر مخ بندې شوې دي. د هلمند د دیشو ولسوالۍ په مربوطاتو کې پولیسو یو موټر چاودیدونکي مواد چې د دوی په وینا له پاکستان افغانستان ته انتقال دل نیولې دي. په لغمان کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال څلور تنه وسلوال مخالفان له وسلو سره یو ځای نیول شوي. د نایجیریا په شمال کې د څلورو موټر بم چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور پنځوس تنه وژل شوي او یو سلو نه دېرش نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې یوه بله لرغونې سیمه خاطرا ویجاړه کړې ده. په عراق کې د کورد ځواکونو لخوا په غیر قصدي ډزو یو کاناډایي سرتیری مړ او بل ټپي شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې دی څو د ایران د اتمي پروګرام په اړه د اروپایي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. افغانستان نیوزیلند ته یو سلو و اتیا منډې هدف ټاکلی. همدا شیبه د نیوزیلند یو لوبغاړی وسوځېدو خو نیوزیلند په پنځو اوورونو او پنځو توپونو درې پنځوس منډې کړې دي چې ډېرې زیاتې دي. داسې معلومېږي چې نیوزیلند واقعا لکه څنګه چې مخکې د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي ویل په ای ګروپ کې تر ټولو تکړه او قوي ټیم دی. اوس په هم ملالۍ بشیر درته وایي چې په نړیوالو وبخشي فرشته جلالزی درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
اکسپرس ټریبیون خبرونه په افغانستان کې د شوزو د پرمختګونو په اړه په مقاله کې د افغان نجونو د بایسکل ځغلولو د ټیم فعالیت ته کتنه کړې ده. خبرونه د ټیم د غړو ځینې عکسونه هم خبره کړې او سره لیکلي چې د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلولو ټیم په افغانستان کې ستونزې له خپلې لارې لري کړې دي. د دې ټیم یو غړې ملکه یوسفی اکسپرس ټریبیون ته ویلي چې لا هم ډېری ستونزې شته خو هیڅ یو دوی نشي مانه کولای. اکونومیست خبرونه د افغانستان، پاکستان او طالبان تر سر لیک لاندې یو مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې د سولې رواني هڅې پکې څرل شوې دي. د اکونومیست مقاله په پایل کې لیکلي چې د دې امکان چې افغان طالبان به د سولې مذاکرو ته کښینی زیاتېږي. او تر څنګ یو کاریکاتور هم خبر کړی چې په هغه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې د پولې یوې خواته شي او د پولې بلې خواته نواز شریف، طالبان او د پاکستان د پوځ یو مشر ولاړ دی. د دوی ترمنځ جلای پر کرشه یو سپینه کوتره ناسته ده چې د زیتون زرغونه څانګه یې په خلو کې نیولې ده. سپینه کوتره او د زیتون د ونې څانګه د نړۍ په زیاتو برخو کې د سولې سمبول ګڼل کیږي. د اکونومیست په دې مقاله کې د اسلام آباد او کابل په اړیکو کې پراختیا او شکېدو ته اشاره شوې او د دې یادونه شوې چې د پاکستان حکومت په پنجشیر کې وروستیو برف کوچونو له قربانیانو سره مرستې وکړه. اکونومیست لیکلی چې په پېښور کې پر یو پوځي شونځي تر حمله وروسته پاکستان د سولې مذاکرات ته ډیره علاقه مندي څرګنده کړې ده. د خبرونې په باور پاکستان د طالبانو پر رهبرانو زیات نفوذ لري. د خبرونې لیکي اسلام آباد په زیاتو لوی ښارونو لکه کویټا، پېښور او کراچي کې د طالبانو د میشته مشرانو ملاتړ کوي. د دې کسانو کورنۍ په پاکستان کې میشته دي او اولادونه یې هلته شونځیو ته ځي.
د افغانستان د کسبګرو ټولنه خبرداري ورکوي چې که حکومت د دوی غوښتنو ته ځواب ونوي د رواني اونۍ تر پایه پورې به دوکانونه بند کړي. د دې ټولنې مسؤلان او غړي چې د شنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي ویلي چې د مالیه وزارت د دوی پر عایداتو تر پخوا څو چنده زیاته مالیه ایښې ده. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د کسبګرو د ټولنې لزګونه غړي چې د شنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وو پر عایداتو د مالیې د ورکړې په شپږ شپېتمه او پنځه اویایمه ماده انتقاد وکړ او په اوسنیو شرایطو کې د هغې پلي کول ناممکن وګڼل. د دې ټولنې رئیس محمد حسن سپایي خبریالانو ته وویل چې حکومت باید په دې هکله له سره غور وکړي.
د مالی وزارت په کابل ښار کې د مالی تثبیتول پیل کړل او یو درنه مالیه یې پر خلکو اعمال کړه. نوې مالیه حتی په ځینو مواردو کې له پخوانۍ مالیه څخه زر برابره زیاته ده.
خاغلی سپایي وویل سره له دې چې جمهور رئیس اشرف غنی د خپل کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د خصوصي سکتور ملاتړ به کوي، خو اوس لیدل کېږي چې د ملاتړ پر ځای دغه سکتور ته زیان رسول کېږي. د سپایي په خبره د هغه تفاهمنامې په اساس چې د مالی وزارت او د کسبګرو د ټولنې ترمنځ شوې دا قانون له څلورو کلونو راهیسې پلی شوی نه دی، ځکه چې د ده په خبره پلي کېدو ستونزې پېښولې. پر عایداتو د مالیې د قانون له مخې د مالی وزارت هغه رستورانونه او د تیارو خوړو واردونکي چې د کال په هرو څلورو میاشتو کې تر اووه لکه پنځوس زرو افغانۍ پورې ناخالص عواید ولري د دوه فیصدو انتفاعي مالیې په ورکړه مکلف کړي دي. په دې اړه د مالیې وزارت وایي چې پر عوایدو مالیه نه ده زیاته شوې، بلکې وزارت پریکړه کړې چې مالیه اخیستل جدي کړي. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
موږ فکر کوو چې هیڅوک نشي کولی چې زیاته مالیه واخلي. له دکاندارانو غواړو چې حوصله وکړي او د قانون په اساس مالیه ورکړي.
د مالیې وزارت تاکید کوي چې د مالیې ورکړه یو قانوني عمل دی او باید مراعات شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د کرکټ په نړیوال جام کې نیوزیلند د افغانستان د یو سلو و اتیا منډو په مقابل کې تر اوسه پورې په شپږم اور او پنځم توپ څلور پنځوس منډې کړې، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅې کوي چې هیواد ته د بهرنیو کارګرو د مخنیوي لپاره افغان کارګرانو ته مهارتونه ور زده کړي. په دې اړه راپور لرو، خو په راتلونکي خپرونه کې دراورو. له بلې خوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د امریکا لخوا یوې افغان پیلوټې ته د زړورې ښځې د جایزې ورکول د افغان ښځو د دیارلسو کلونو د لاسته راوړنو بریاو نتیجه ده. په دې اړه نور جزئیات حمیده هارون عثمان دراوروي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د امریکې لخوا افغان پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د زړورې ښځې د جایزې لور کولو هرکلی کوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عزیز ابراهیمی ازادۍ راډیو ته وویل نیلوفر رحمانی ته د دغه جایزې ورکول د افغان ښځو د دیارلسو کلونو لاسته راوړنو نتیجه ده.
درس جایزې د دې ښکارندوی دي چې افغان ښځو د دیارلسو کلونو په موده کې بې شمېره لاسته راوړنې درلودې، او دا لاسته راوړنې د دې لامل شوي چې د نیلوفر رحماني په څیر افغان ښځې نړیوالې جایزې وګټي.
پیلوټې نیلوفر رحماني ته د زړورې ښځې جایزه د تېرې پنجشنبې په ورځ د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې په واشنگټن کې ورکړه. دغه جایزه د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د نړۍ لسو زړورو ښځو ته ورکړ شوې ده. دا وایي خلک په ټوله نړۍ کې د قوي عقیدو خاوندان دي، خو یو شمېر یې د طالبانو او نورو غړو په څیر خپل عقاید په تاوتریخوالي بدل کړي. هغه څو ځلې په مرګ واخل شوی او د خپل کور پریښودلو ته مجبوره شوی. هغه ونه ویریده او نه هم غلې شوه. د تاوتریخوالي د ګواښ او د هغې باجراته مبارزې لپاره او له افغان ښځو او نجونو سره د هغې د ژمنې په خاطر موږ د زړورې ښځې نوم پیلوټې رحماني ته ورکوو. تیر کال همدا جایزه له افغانستان څخه د ملالۍ زیږنتون رئیس نسرین نوریاخیل ګټلې وه. دا جایزه هغو میرمنو ته ورکول کیږي چې ښې لاسته راوړنې ولري.
خبری مجله اوري.
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال راحل شریف وایي چې د وروستي تروریست تر ځپلو پورې به په قبایلو سیمو کې د ترهګرو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. خو یو شمېر کتونکي د پاکستان د پوز په عملیاتو شک څرګندوي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیولا شفق راپور واوري.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې په قبایلي سیمو کې به د وروستي تروریست تر ځپلو پورې پوځي عملیات دوام ولري، ځکه چې د پاکستان د پرمختګ یوازینۍ لار په دې هیواد کې تروریزم ته د پای ټکی ایښودل دي. نوموړی همداراز وایي چې په قبایلي سیمو کې به تروریزم د ځپلو او د تروریستانو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره پر ګډه پوله نظم لا پیاوړی کړي، ځکه چې د تروریزم د ځپلو لپاره د پولې په دواړو خواو کې همغږي اړینه ده. جنرال شریف همداراز ویلي چې د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ به په روانه میاشت کې پیل شي او اړوند ادارو ته د هغوی د هر ډول مرستو لارښوونه کړې ده. د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات تر هغې وروسته چټک او پر قبایلي سیمو سربیره د پاکستان خاري سیمو ته غځولي چې پاکستاني طالبانو د تیر میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون 144 کسان ووژل شول. د پاکستان حکومت همداراز په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته د تروریزم د مخنیوي لپاره یو شلمادیز ملي پلان جوړ کړی چې پکې په دې هیواد کې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د جدي اقداماتو او د ښو او بدو طالبانو له توپیر پرته د ټولو پر ضد د عملیاتو غوښتنه شوې ده. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د حقانی او القاعده شبکې د وسلوالو پر ګډون د ټولو جنګیالیو پر ضد عملیات کړي، خو تر دې دمه له خپلواکو ځایي سرچینو د دوی د دغې دا پخلی نه دی کړی، ځکه چې دوی قبایلي سیمو ته ژورنالیستان نه ور پرېږدي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان یو شمېر پوځي او دفاعي چارو څارونکي هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ وروستیو اداو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د دوی د اداو حقیقت به هغه مهال څرګند شي چې د سیمې بېکوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شي او یا هم د ژورنالیستانو او نورو خپلواکو سرچینو ته وزیرستان ته د ورتګ اجازه ورکړي.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند مسابقه روانه ده. د نیوزیلند چې بیټنګ کوي یو لوبغاړی سوځېدلی 45 منډې کړي دي. په وروستیو اوورونو کې حمید حسن د نیوزیلند د منډو مخه نیولې ده. افغانستان نیوزیلند ته 180 منډې هدف ټاکلی دی.
د ژوند رنگونه
زمانو ماسر خان هم شریک دی او زوس محل د ننګرهار ولایت د کار او ټولنیز چارو شهیدان او مالیون ریاست مالی اداري عمومي مدیر
لکه څنګه چې لنومه دي معلومیږي غم شریکی او په داسې ځای کې کار کوي چې الته به طبي ده هغه خلک راځي چې غوی به ګڼې ستونزې لیدلي، څوک به معلولینی او څوک به داسې چې غوی به شهیدان ورکړي. دغه شان پیښو سره به ته مخکېږي څه احساس کې؟
ولا اصلا خدا سے چل دے سے انسانان خو ټول یو ډول پاتسی یو ډول خندا کوي یو ډول جڑا کوي یو ډول درد نه خو زه پخپلا ډیر زیات خبر رنج جوړم درد رم زوريږم ورته ځکه چې یو انسان چې د خلقیت د عاطفي او مینې نه پیدا دي او کله چې سړی نفرت وګوري نو واقعا دردیږي او د ژوند ور ټول بدرنګه بدرنګ ښکاری. زه چې خپلم کله داسې څو ګورم چې دا غي خپه قطه شوی په بم کې یا لاس قطه شوی واقعا چې یعنی د دې په ځای چې ورته دا غي د حقوق او تثبیت کتابچه جوړه کو ور سره دردیږم او چې هر ډول مرسته په اداره کې ور سره کو د دې تر څنګ یو شمیر هغه خويندې راځي چې هغه میړونه د لاس ور کړی دي گلونه گل کې دونه مخ کې رژیدلی غټي دا غو د سپرلو غټي رژیدلی نو یا چا پنځه میاشتې تیرې په ملي اردو کې میړه شهید شوی نو هغه ټولو ته موږ هغه جوړو دا کتابچه جوړو ځکه یو ډول انسانان دي او د افغانستان د ټولو یو شریک کور دی. موږ د نورو نړۍ د انسانانو غوندې حق لرو چې آرام ژوند وکړو او مذهب او دین دا په خپل ځای دار چا خدای انسان په توګه چې خالق انسان په ځمکه پیدا کړی دی او د ژوند صلاحیت یې ورکړی دی او واقدار خالق دی، څوک وژني څوک پرېږدي دا د هغې کار دی.
غمشریک صاحب، کله ناکله به داسې ښځې راځي چې هغوی به ډېرې ځوانې، خاوند به یې د لاس ورکړي، ورور به یې د لاس ورکړي، یا به یې د کورنۍ کوم بل غړی له لاس ورکړي. همدارنګه داسې ماشومان به هم راځي چې هغوی به په تنکي عمر کې د خپل بدن غړي له لاس ورکړي، څوک به ګوډي څوک به شلي یا به څوک په نور مشکلات بولري. د خپل کورنۍ ماشومان مېرمنې تاسو ذهن ته نه راځي؟
طبعا زه خو تاته وویل چې زه دې تر څنګ چې وظیفه لرم، یو لیکوال او شاعر یم، زما بیله دنیا د خیلی دنیا، زه چې کله یو تصویر وینم ماته د کور تصویر را یادېږي، ځکه هر تور پړونی وګورم نو زه غږ کوم چې زما مور روانه ده چېرته، ما ته خپله مور تر سترګو کېږي. خو چې کله دې مور نه وه، بیا به هر تور لوپټې پسې غږ وکړي چې مورې چېرته لاړې.
دا زموږ